ستړي مشي دا مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد الله او ټکنیکی مرګری اکرام مسکین یار نه کې هلو سلامونه مني. سرچینه وایي چې پاکستانی چارواکو د پاکستانی طالبانو 12 کسان خوشی کړی. دا د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ نن په هغه هیواد کې او په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. اسلام آباد کې خلک وایي چې مظاهره به کوي او دا ورځ د لا درکه کسانو په نوم کړی ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو لار سمخ کې خبرونه له احمد الله.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. ناقانونه تحریک طالبان پاکستان وایي حکومت یې شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلی، دوی به اوربند ونه غځوي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په اسلام آباد کې د لادره ککړل شوو کسانو خپلوان مظاهره کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. د خبرونو تفصیل. ناقانونه تحریک طالبان پاکستان وایي چې دوی به اوربند ونه غځوي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړ چې د دوی شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په 9 په یو بیان کې وویل چې پاکستان حکومت د پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان نه دي خوشي کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګو چې د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاري ساتلي وو. پاکستانی چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د نومبر په 9 نافذ شو او مخه دواړو خواو ته وخت ورکول و چې 14 کلنه جګړه پای ته رسولو لپاره یوې احتمالي موافقه ته ورسیږي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د لادرکه کسانو د موندنې لپاره کارکونکي یو غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس ویاندې عائشه مسعود جنجو پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ورځې په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته یو ورځنی احتجاجي ناسته کوي چې پکې به د لادرکه کسانو د کورنیو غړي هم ګډون کوي. په پاکستان کې د جبري لادرکه شوو کسانو د مقدمو کتلو لپاره په 2011 کال کې جوړ کمیشن وایي دوی ته تر دې دمه د لادرکه شوو کسانو 8102 کیسونه ورغلي دي چې پکې 5815 کیسونه هوار شوي او 3080 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د خلکو په زور د ورکېدو تورونه پر استخباراتي ادارو پورې کیږي خو هغوی دا تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای ورستیو دریو میاشتو کې 480 تنه دایشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د ترکیه انادولو خبری اجانس پروند زبی الله مجاهد د ایوی مرکی پر بنسټ لیکلی چې د موده کې د دایش 25 پټن ځایونه په کابل او جلال آباد کې لمیان زتللې دي. خغلی مجاهد خپل مرکه کې یو ځل بیا ویلي چې دایش د افغانستان لپاره کم جدي ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، دایش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو ذمواري منلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د دسمبر له 9 په خوست کې لڅباندې 8000 وزیرستاني کډوالو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. دغه کډوال د خوست په ګلان کیمپ کې اوسي. تمه ده چې د یو این ایچ سی آر لخوا د هرې کورنۍ سره $350 مرسته وشي. دا مرستې د یادو کورنیو سره د خوراکي موادو د اخیستو په هدف کیږي. په خوست کې طالب چارواکي له یادو مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو یې غوښتنی چې وزیرستاني کډوالو او داخلي بېوزله کورنیو سره د مرستې وکړي. د خوست په ګلان کیمپ کې په زرګونه وزیرستاني کډوال اوسي چې په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو، د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشري زیتا په پرانیستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوری هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
As a global community for democracy.
دای وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هاغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګډو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو.
دا انلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون ترسلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې چارواکو، د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقوقو بحثونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېښو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوري اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه در تازه موږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: پاکستانی طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو اترو اوازې وي، خو دا ولې پټې ساتلې شوې؟
خبرې پرې خوروانې دي، لیکن خبرې پرې په کم لیول باندې دي، دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده.
نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ باندل کیږي، خو د بشري حقوقو یو فعال ادریس خټک د یو فوجي عدالت سور لسکالا زندان ته استولې ده. د هغه لور وای
سو اس پروف هم نشته ایران کو کنه، نو لکه اول هم شروع کې مونږ دغه سبا ستې کنه روشته کو بغیر مشتوین وغا اوس جیل تواستو نو بغیر مشتوین وغا.
یو پښتون فعال په ولس ادب او د پښتنو په کلچر مین نزار یوسف زی لدی نړۍ سترګې پټې کې دای غږ ده.
پښتو ادب او دی وطن سره مینه زمانه سړی جوړ کړ، نو ما کنه دوه کس پیژنې او کسلور کس مې پیژنې.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ میں هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. نا قانونه تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ په خپل یو خبر کړی بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی د سلو زیاتو بندیانو په نخوشي کولو د ناخوښۍ سرګندونه کړې او دړکۍ ورکړې ده، چې په داسې حالاتو کې به د ډزبندۍ موده غزبل ګرانوي. یوې سرچینې د دسمبر پر 3 مشال لیدو ته ویلي وو چې پاکستان حکومت یوازې د طالبانو 12 بندیان خوشي کړي دي. د نومبر په 3 حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې په حکومت او امنیتي ادارو تور لګول شوی چې د لوزنامې پاسداري نه ده کړې او د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاري ساتلي وو. پاکستانی حکومت تر دې دمه د طالبانو د بیان په اړه سندي ویلي. تفصیل له پیښوره غلام غوسرک.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاري شوی بیان کې ویلي شوی چې د حکومت سره د شوی ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو 102 بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړی، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې د هغوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې د هغوی یو بندي هم وژلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړی شوي د هغوی 15 بندیان بیا نیولې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو 102 بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویبپاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 200 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړې قومندان نه دی شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل لري او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې پری خوروان دي، لیکن خبرې پری په کم لیول باندې دي، دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده، او دغه د واجې نه پټه ساتلې چې په دې خبره تر باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانون اسمبلی کار دی. بل طرف ته د پی پی ایس چې کوم قانونونه متاثر شوي دي، د هغوی بچي مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کړو. خبرې ترې لا پرې کړې شوي نه دي، یعنې پرېښودلې شوي نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبانو د طرفه، د هغوی د حکومت د طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې ترې کامیاب شي. خبرې ترې به تېمه خلي کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
تر څو پوری وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشی، شخصي ملیشی، وسلنی غرزولی او د تشدد نه توبه نی وستین انکار یې نه کړی، تر هغه پوری دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ما تخکاری دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان سره وړي، په کومو شرطونو به دا لوزنامه کېږي، د هغې به ضمانت څوک ورکړي، ګرنټر به څوک وي، تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه دی ټول عمل سره، نو ماته نه ښکاري چې دا به په روان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو، او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواوو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوې وه، خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړې ده، خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دې نیوکو او اندېښنو په ځواب کې تر دې دمه څه ردعمل نه دی څرګند کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی،
پلسنی موبجو،
د مشال پنوم،
پیاونی مبجا،
مشال آنلاین،
پدونی مبجو،
روخانه مستقبل،
پپاوکم دریو بجو،
حجرا،
پدرینی مبجو،
د زوانانو غږ،
پسلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ بمانځل کیږي، پاکستان کې د لادرک کل شو کسانو خپلوان او د مذهبي لږکیو د حقوقو فعالان د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. دا راز پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن هم وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریځۍ له وجې ورځ په ورځ د انساني حقوقو صورتحال خرابیږي. خو د پارلمان د انساني حقوقو کمیټه کې د واکمن ګوند یو غړی وایي چې حکومت د ورکو شو کسانو د ستونزو د حل او د اقلیتونو د حقوقو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي. نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د انساني حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې په زور د خلکو ورکول یوه لویه مسله ده چې په 13 باندې یوه لسیزه کې ډېره زیاته شوې ده. د ورکو کړل شوو خلکو د موندنې لپاره کارکوونکي یوه غیر حکومتي اداره ډیفنس آف هیومن رایټس د انساني حقوقو په نړیواله ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانۍ مخې ته یوه ورځنۍ احتجاجي ناسته کوي. د دې ادارې ویان دی عائشه مسعود جنجوا د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په زور لا درک کړل شوي خلک دې زر تر زره پیدا کړل شي.
عائشه مسعود وایي سخ کال د انساني حقوقو نړیواله ورځ موږ په پاکستان کې د ورکو کړل شوو خلکو د متاثرینو په نوم کړی ده. په دې کې د ورکو کړل شوو کسانو کورنۍ ګډون کوي. د یو تن ورکېدل دغه د کورنۍ لپاره دغه تر وژل کېدو هم ډېر دردونکی اثر لري. موږ وایو چې که دې کسانو څه غلط کار کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي او قانوني سزا دې ورکړل شي. خو د یو تن ورکول نه یوازې په دغه تن بلکې دغه په میرمن، بچو او مور پلار هم ډېر لوی ظلم دی.
د عائشہ مسعود جنجوہ په وینا د دوی له ادارې سره په 13 کلونو کې خواو شاه د 2800 ورکو کړل شو کسانو کورنۍ او د خپل کې سونو اندراج کړي چې پکې تر اوسه تقریبا د 1400 کسانو معلومات شوي. په دوی کې ځنې یې خوشی کړل شوي، ځنې په جیلونو کې دي او د یو شمېر کسانو مړی مندل شوي دي. نوموړی وایي له دوی سره رجسټر شو کیسونو کې پاتې خواو شاه 1400 کسان لا هم بې درکه دي. دارا د ورکو بلوچانو د موندنې هڅې کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر سږ کال د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي چې خواوشا 15000 بلوچان ورک دي، خو په پاکستان کې د لادرکه کسانو موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی چې د 2020 کال په جنوري کې یې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو تر دغه وخته د 6940 کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې په کې 4802 هواري شوې دي. بلخوا په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو فعالان وای چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریځې زیاتې دوله وجه د دوی ژوند هم له مشکلاتو سره مخ شوی دی. پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکې غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس مشر پیټر جیکب د دسمبر په 9 مشال لريو ته وویل چې د انساني حقونو په نړیواله ورځ باندې احتجاجونو په ترڅ کې د حکومت پام خپل مشکلاتو ته د راګرځولو هڅه کوي.
د پاکستان هر حکومت وای چې د اقلیتونو د حقونو تحفظ وکوي، د عین تر مخه به هم د ملک هر وګړي ته هغه که مسلمان وي او کنه یو شان حقونه ورکول کیږي. خو که په عملی توګه وکتل شي نو حکومتونه او سیاسي ګوندونه د سخت دریځو تر فشار لاندې داسې قوانین جوړوي چې په نتیجه کې د غیر مسلمو وګړو حقونه له پامه غورځول کیږي. په دې کې د مذهب د سپکاوي قانون تر ټولو لوی مثال دی چې اوسې بلوګر بغیر له ثبوته په خلکو عملي کوي، بلکې اکثرو پیښو کې مسلمانان د دې ډول کړنو ښکار شي. د پاکستان حکومت ملک په ارادي یا غیر ارادي توګه د جمهوری او فلاحي ریاست په ځای د سخت دریځې په لور بیایي.
پیټر جیکب همداراز وویل چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پیښې هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. داراز د انساني حقوقو غیر حکومتي ادارې هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشره هنا جیلانی وای چې په پاکستان کې د انساني حقوقو صورتحال ورځ په ورځ د خرابېدو لور ته روان دی. نو مولې د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
هنا جیلانی وای په دې کې یو تر ټولو لوی ستونزه په زور د خلکو ورکول دي. بیا په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت له وجې نه یوازې د غیر مسلمو بلکې د روڼندو مسلمانانو ژوند له خطر سره مخ دی، په خاصه توګه د احمدیانو ژوند او عبادت خانې وخت په وخت نه ښکېږي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت، ریاست او زیاتره سیاسي ګوندونه هم د سخت دریځو په وړاندې د مصلحت ښکار کیږي. بلخوا د مدني ټولنې او رسنو د اوازونو د غلي کولو لپاره قوانین جوړیږي، نو د انساني حقونو ښه کېدو تمه به څنګه کوو چې په دې رویو کې کمی نه راځي؟
خو هنا جیلانی زیاته کړه چې د مذهبي اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سپریم کورټ وروستۍ فیصلې او د مذهبي سخت دریځۍ د مخنیوي په اړه د حزب اختلاف د ځلو ګوندونو غږونه هیله بخونکي دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره په قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سیف الرحمن د دسمبر په 9 مشال لريو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقو صورتحال ډیر ښه شوی او هیله ده چې نور به هم وده وکړي.
زه دا نه وایم چې موږ د انساني حقوقو مسله 100% حل کړې ده. پاکستان له تیرو 20 کلونو راهیسې د افغانستان جګړې د اولی کرښې په توګه استعمال شوی، د دې له وجې امنیتي مشکلات پیدا شوي چې په نتیجه کې د خلکو ورکېدلو په څیر ستونزې شته، خو دا به هم له وخت سره حل شي. بله دا چې حکومت او ریاست د سخت دریځو پر وړاندې له مصلحت نه بلکې له حکمت څخه کار اخلي چې خپل ریاستي قوت د خپلو خلکو پر ضد ونه کاروي او دغه خلک په پر امن توګه عام ژوند ته راوګرځول شي، نو دې معاملې ته هوا ورکول مناسب نه دي.
سیف الرحمن زیاتوی چې عمران خان د اسلامي فلاحي ریاست د فکر پر رڼا کې د اقلیتونو حقونه د یقیني کولو هڅه کوي او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي چې ورسره به په پاکستان کې د انساني حقونو عمومي صورتحال هم ډیر ښه شي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د انساني حقونو ورځ نن لمانځل کیږي او په زور د غیبل شو کسانو په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د ملکي قربانیانو په اړه څېړنې کوونکی ادریس خټک کورنۍ وای د هغه د سزا په خلاف به اپیل کوي. په 2019 زیږیز کال کې غیب کړل شوی ادریس خټک تر یو کال لا درک او خو وروسته معلومه شوه چې نوموړی د پاکستانی پوسټ سره بندي دی. تیرونه یو پوځي عدالت نوموړي ته د جاسوسۍ په تور 14 کاله د قید سزا واوروله چې د بشري حقونو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل هیومن رایټس واچ پرې سختې نیوکې کړې دي. د نوموړي کورنۍ پر هغه لګېدلي تورونه بې اساسه بولي او غواړي مقدمه په ملکي عدالت کې واورېدل شي. د پاکستان حکومت او پوسټ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غیب کړل شوو کسانو کمیشن په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په زوره د لادرکه کسانو د مسلې د حل لپاره په سختۍ سره کار کوي. بشیر ګواخ په دې اړه په دې هکله راپور لري.
د بشری حقوقو فعال او څیړونکو ادریس خټک ته د یو پوځي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیاتوي چې د موکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لارو ورته معلومه شوه چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کېږي لمخې سزا شوي، نو ځکه لومړی به له پوځي عدالته د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به یې پر ضد په هایکورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه، بلکې ما په کورټ باندې هم دا ابجیکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس دی کنه، دا خو یو سیویلین سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي، د فیلډ جنرل کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے جی ایچ کیو کی ہوئی. نو مونگ بہو سگے تا اپیل کہو یا بمونگ ہائی کورٹ سے جو بیا با سپریم کورٹ سے جو.
ادریس خٹک دا 2019 کال پا نومبر میش کی مخپٹو وسلوالو دا اسلامباد پیخور پر سڑک لاموٹر اخکتا او لزان سر بود. حقا تر یو کال پوری غیبو. د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسۍ تور پورې شوی دی چې د هغه وکیل یې بې بنیاده بولي. ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی. د هغه لور تالیا خټک وای پلاری هغه مهال غیب کړل شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه. هغه د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ اوس هم د انصاف تمه لري.
اور پاپا هغه چې کار روم دا بیسیکلی چې مسنګ پرسنز باندې وو، بیکاز 2009-10 کې ډېر زیاده شوی وو مسنګ پرسن کیسز. اور هی لا وجه دې فاټا کې چې کل اپریشنز کېدل چې کوم سیویلینز باندې چې لکه کولاټرل ډیمیج وو، نو لکه سیویلینز سره سره this is if you gonna have your stories or interviews or so 14 years gonna je 14 years ke hob laga 14 years dear zyada low time de aur papa us chukum laga papa 58 the mujhe se kala 14 years ki ji no papa was 72 we were aur beta se usis band ko aaj mujhe sir is proof of nishta irana ko kana no laga abal hum shuru ke mumdaga se bas the kana aur usate ko bagair mushtawin hoga us jail tawas to lo bagair mushtawin hoga.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 4 په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه اورول شوی سزا له شرمه ډک عمل بللې. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې حکومت دی د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړل شو مسله دی بیخي ختم کړي. د پاکستان پوځ د ادریس خټک په اړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی، خو د 2019 کال په اپریل کې یو بیان میجر جنرال آصف غفور د لادرکه کسانو په اړه د پریس کانفرنس په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. مشال ریډیو چې کله د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه وپوښتل، نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرک خلکو لپاره یو دو کسیز کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی، ویل شوی چې د 2019 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8209 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته وګی په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې لومړی کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی دی. د سند حکومت ویاند مرتضا وهاب پرون مشال رادیو ته وویل چې د دسمبر په اتمه یو 50 کلنه ښځه د اومیکرون بڼې نه متاثره شوې او نوموړي د کورونا وایرس واکسین هم نه دی کړی. په دې اړه تفصیل له کراچۍ نه یاد علی خان راکړي.
دا سند صوبے د صحت د سانګي ویان مهر خورشید د دسمبر پنهما مشال لیډیو ته ویلي چې د اومیکرون لومبۍ پیخه د دسمبر په اتمه ماخام په کراچۍ ښار کې راپور شوې ده. هغه زیاته کړې چې دغه ناروغه و 50 کلنه ناروغه ښځه د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین په وړاندې هم نو لګولي. د دغه مېرمنې د کورنۍ د غړي هم په ناروغۍ اخته دي خو په دوی کې د اومیکرون ډول وایرس تر اوسه نه دی تایید شوی. د نوي وایرس لومبۍ پیخه مخه ته راتلو سره سم د سند حکومت مخنیوي لپاره ګامونه حقستی. د سن حکومت په سمدستی توګه ډیپټی کمشنر ته لارښوونه کړې او بیا د اغزمنې شوې کورنۍ په سیمه په کوڅو کې ټولبند هم لګولې دي او د دسمبر په لسمه د ډاکټرانو غونډه را بللې. د سن حکومت ویان مرتضی وهاب مشال ریډیو ته ویلي چې د روغتیا څانګې پوهانو په وینا به ګامونه پورته کړي.
اومیکرون کا ایک کیس کراچی شهر میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے.
دی وای په کراچی ښار کې د اومیکرون کیس مخه ته راغلی دی او د سن د روغتیا څانګې دا خبر تایید کړی دی. موږ د ښار په سیمه کې سمدستی اسمال لاکډاون لګولې دي. موږ د ټولو هغه کسانو ریکارډونه هم راټولو چې د دې ناروغ سره لیدل کړي. موږ د کورونا وایرس د مخنیوي سیل فعال کړي او ټول حالت سارو. که ضرورت پیښ شو نو د ډاکټرانو په مشوره به سختې پریکړې وکړو. بل خوا ډاکټران وایي په کار ده چې حکومت وس ټولبند نه خلکو ته د واکسینو بوستر ستنې ولګوي. د کراچۍ د جنا اسپیتال پروفیسر ډاکټر انعام احمد د دسمبر په 9 مشال لیډیو ته ویلي
دې باره کې چې کوم پیشګوئی راځي چې دا خطرناک دی او ډیر تیز خوریږي دا هلا قبل از وخت دی. دلته پاکستان کې نن یو کیس رپورٹ شو. پیشنټ چې دی سټیبل دی. پیشنټ خان اسپیتال کې ایڈمټ وو. دی زنه ډسچارج شو. دې کې څه پریشانی والا خبره نه ده. کم چې ویکسینیشن چلیږي دا ویکسینیشن جاری ساتل پکار دی او زموږ حکومت پاکستان کم بوسټر ډوز تجویز چې ورکړی دی چې بوسټر ډوز لګول پکار دی نو هغه ټولو هم نه چې خلک اوسېږي د ملک ټولو ته پکار دی چې دا بوسټر ډوز زر تر زره ولګي. که څه چینجز راغلي یا امیونیټی کم شوی چې غدې څه کور شي.
اومیکرون ویریانت لومبه په سولی افریقا کې 13 میاشت راپور شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ویریانت ډیر ګرندې خوریدونکو او د ډیلټا ډول په پیرس کې شامل کړي. بلخوا 13 میاشت د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر NCOC مشر اسد عمر د اومیکرون په اړه خبرداري ورکړي وو چې د کورونا وایرس نوې ډول اومیکرون په ټوله نړۍ کې خپریږي او پاکستان ته به هم راشي خو د سخت ګامونو سره دا وایرس د څه مودې لپاره ودرېدلې شي. بلخوا NCOC د نومبر په 20مه د اومیکرون په اړه د اندېښنو له امله پریکړه کړې وه او بیا پاکستان د سولی افریقا په ګډون په وو هیوادونو باندې د سفر بندیزونه لګولي وو. په دې کې سولی افریقا، موزمبیق، هانګ کانګ او نور هیوادونه شامل وو. وروسته د دسمبر په 6مه NCOC پریکړه کړې وه چې په 9 نورو هیوادونو کې د سفر بندیزونه لګولي. په دې کې کروشیا، هنګري، هالند، آرلند، ویتنام، پولند او د زمباوي هیوادونه شامل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومبۍ پیښه د فروری په 6مه کال 2020 هم په کراچۍ کې سب شوی وه چې وروستو د هغې په ټول هیواد کې بیا وایرس خور شوی وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کې دونکو دي د 12:30 بجو د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار احمد الله ورکو.
نا قانونا تحریک طالبان پاکستان وای چې دوی به اوربند و نه غځوي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړ چې د دوی شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویل چې پاکستان حکومت له پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان نه دي خوشي کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګو چې د اوربند پر مهال د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلي وو. پاکستانی چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرکه کل شو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د لادرکه کسانو د موندنې لپاره کارکونکو ایوي غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس ویان عائشه مسعود جنجوا پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ورځې په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته د یو ورځنۍ احتجاجي ناسته کوي چې پکې به د لادرکه کسانو د کورنۍ غړي هم ګډون کوي. په پاکستان کې د جبري لادرکه شوو کسانو د مقدمو قتلو لپاره په 2011 کال کې جوړ کمیشن وای دوی ته تر دې دمه د لادرکه شوو کسانو 8102 کیسونه ورغلي دي چې پکې 15315 کیسونه هوار شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد وای وروستیو دریو میاشتو کې 680 تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د ترکی انادولو خبری اجانس پروند ذبی الله مجاهد د ایوی مرکه پر بنسټ لیکلی چې دوی موده کې د دایش 15 پټن ځایونه په کابل او جلال آباد کې لمین زتللې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د دسمبر له 9 په خوست کې لسباند 8000 وزیرستاني کډوالو کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د کډوال د خوست په ګولان کې ام کیو سی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشري زیته په پرانستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
احمد الله او د خبرونو لنډی دی وړاندې کولو. یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې نړیواله ټولنه باید په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ مضبوطولو هڅې وکړي. نوموړي پرون د دسمبر په 9 په واشنگټن کې د جمهوریت په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل سیاسي مشران باید د درغلۍ پر وړاندې مبارزې او د بشري حقوقو درناوی باوري کړي. په آنلاین غونډه کې د پاکستان په ګډون د لسګونو هیوادونو چارواکي او د مدني ټولنې استازي برخه لري. په دې اړه تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي د دسمبر پر 9 په واشنگټن کې د ولسواکۍ لپاره آنلاین سرمشریزي ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. بایدن ویل د سیډنیزو ادارو رپورټونه ښیي چې د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې د جمهوریت ځنې اړخونه د زوال په حال کې دي، نو ځکه دا اړینه ده چې د ولسواکۍ د پیاوړتیا هڅې وشي. دا وایي جمهوریت په تصادفي ډول نه راځي. زموږ هر نسل باید په هر دور کې ډیموکراسي بیا نوې کړي، او زما په نظر دا موږ ټولو لپاره یو ډېره اړینه او بیړنۍ موضوع ده، ځکه چې هغه څېړنې چې موږ یې ګورو ښیي چې موږ پر ناسم لوري روان یو. د فریډم هاوس د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې ازادیو په 1350 کلونو کې په پرلپسې ډول شاتګ کړی دی. د نړیوالې ډیموکراسۍ او انتخاباتي مرستو انسټیټیوټ یو بل تازه رپورټ ښیي چې په 1300 کلونو کې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو جمهوري هیوادونو په نیمایي هغو کې ولسواکي په لږ تر لږه یو برخه کې له زوال سره مخامخ شوې ده. دا آنلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون تر سلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکي او د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقوقو بحثونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېښو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوری اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د دسمبر پر 10 غونډې ته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل وو پاڼه لیکلي چې د سرمشریزي په اجنډې کې درې مهم موضوعات، یعنی له زورواکۍ او امریت د ټولنو دفاع، د درغلۍ یا اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو د درناوي تبلیغ او پرمختیا شامل دي. وزارت وایي د غونډې ګډونوال به د خپل هیوادونو دننه او پر نړیوال کچ د اصلاحاتو، د زورواکۍ مخنیوي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او بشري حقوقو ته د درناوي د دودولو ژمنې کوي. امریکای ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
As a global community for democracy, we have to stand up for the values that unite us.
د وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د انصاف او د قانون د واکمنۍ لپاره ملا وتړو. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو. په امریکایي پلازمینه واشنگتن کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره آنلاین غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې سیاسي، مدني او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او پوهان دریز لري چې هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. د سیاسي چارو شنونکي زاهد حسین چې تازه په پاکستان کې د جمهوریت په اړه کتاب خپور شوی وایي، یوازې انتخابات د جمهوریت معنا نه لري بلکې تر ټاکنو وروسته باید جمهوري ادارې پیاوړي شي. نوموړي د دسمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په خپل تازه کتاب کې هم دا باس کړی دی چې په پاکستان کې په تیرو درو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. اصلا د پاکستان په ولسواکۍ کې تر ټولو لویه مسله دا ده چې تر انتخاباتو وروسته چې نوی حکومت جوړ شي نو جمهوري ادارې نه مضبوطه وي. دا هغه څه دي چې موږ په تیرو درو کلونو کې په خاصه توګه ولیدل. زموږ ستونزه دا ده چې دلته تر الیکشن وروسته حکومت جوړ شي خو بیا واکمنان د زور واکانو په سر چلند کوي. همدارس په تیرو درې کلونو کې موږ ولیدل چې د پارلمان وجود تقریبا نشته. په بل معنا دلته پریکړې په پارلمان کې نه کیږي بلکې په نورو طریقو کیږي. خو د پاکستان حکومت وایي د جمهوریت پیاوړتیا ته ژمن دی او همدا لامل دی چې غواړي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات وکړي. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د ولسواکۍ او د جمهوري ادارو پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. زاهد حسین وایي د پاکستان اپوزیشن ګوندونه هم د جمهوري ارزښتونو او ادارو مضبوطۍ ته توجه نه ورکوي. د زیاتوي په اکثر اپوزیشن ګوندونو کې دننه هم جمهوریت کمزوری دی او د ده په اند د اپوزیشن سیاستوالان باید په خپلو ګوندونو کې جمهوریت دود کړي. خو د حکومت پر وړاندې د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم دریځ لري چې د 2000 زیږیز کال د سپتمبر راهیسې ټولې جلسې، احتجاجونه او غونډې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره کړې دي. د اپوزیشن سیاستوالان دا هم وایي چې د ګوندونو دننه جمهوریت لري او د احتساب پاخه معیارونه یې ټاکلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې کمیټه یا سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبریالان په چین کې بندیان دي چې شمیره یې 500 ته رسیدلې ده. دغه شان په برما، ویتنام، مصر، بیلاروس، سعودي عرب، ترکیه او هند کې هم خبریالان بندي شوي او یا د بریدونو ښکار شوي دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیري ناورو.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د تازه راپور تر مخه د محل په چین کې 50، په برما کې 26، په مصر کې 25، ویتنام کې 23، بلاروس کې 19، ترکیه کې 18، سعودي عرب کې 14، روسیا کې 14، ایران کې 11 او هند کې 9 خبریالان په بند محکوم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي. خو د خبریالانو د تحفظ د کمیټې په راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي. نوموړي د راپور په اړه نور وویل:
د کال 1992 څخه موږ معلومات راټولول پیل کړی دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتلا ډیر خبریالان په بند کې دي. په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. هند روان کال 9 خبریالان بندي کړی دي چې لویه شمیره ده. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو نو په پاکستان او افغانستان کې را سره د بندي خبریالانو سره کارډ نو باید د دې د معنا وانه رستل شي چې په دغه هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته. خو ولې خبریالان بندي نه دي؟
د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ تیر کال پاکستان، د هند، عراق، مکسیکو او فلپائن په ګډون د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطر ډک هیواد ګرځولی وو. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمېر خبریالانو روزګارونه بایللي دي. نوموړی زیاتوي چې روان کال د فروری په میاشت کې بعد د خبریالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پېښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي.
2008 سره نن پورې کو ګوره شپږ کسان چې دی شهید سان سوي دي او ټوټلی کاست چې دی د جرنالیزم دی ازادي صحافت د پاره او د صحافیان حقوق د پاره یو لانګ مارچ زموږ موږ اعلان کړی مو نو کرونا د وجہ او یخ د وجہ نور د حالات د وجہ موږ پوسپون کړل هغه انشاءالله په فروری کې دغه شروع کوو. کوټ سره دا شروع کیږي ګرد بلوچستان سند پنجاب او بیا اسلام آباد ته راځي او خیبر پختونخوا خلک چې دی په پېښور موړ کې موږ سره ګډ کیږي.
د خبریالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبریال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوي دي او نه ذمهوارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوي دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبریالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیان وي چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوي دي هغه کې اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا درې کارو کې په جرنلستانو باندې حملې شوي دي او داسې حملې شوي دي چې ډېر مشهور جرنلستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حملې شوي دي. په اسلام آباد کې شوي دي، په کراچۍ کې شوي دي، پښتونخوا او بلوچستان کې مخکم صورت حال څه ډېر بهتر نه خو خراب شوی دی نورم. خو دا صرف د جرنلستانو مسله خو صرف نه ده، یو لحاظ سره مطلب هغه خود دا هغه خو خامخا ده، خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیانو ده.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادعا کوي چې د غلطا په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره کړې ده، خو خبریالان وایي چې باید دغه قوانین عملی شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لری شي.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګی. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې خلک فکر کوي چې په هغه هیواد کې تر پولیسو وروسته پادیه کې تر ټولو زیات اداري فساد یا درغلۍ کیږي. د هغه ادارې د پاکستان څنګه د دسمبر پر اتمه وویل چې دا راپور یې د اکتوبر له دیمای څخه د هغې میاشتې تر پای پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نظر پوښتنې پر اساس تیار کړی دی. وجیه الدین احمد د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی قاضي دی او تر هغې مخکې د سند های کورټ مشر قاضي پاتې شوی دی. امیر ساحل د دسمبر په نهمه له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې د روڼتیا نړیوالې ادارې په راپور کې پادلیه کې د اداري فساد په اړه د خلکو د نظر په اړه څه وایي. نو نوموړی وایي
ایک تو بڑے محدود سروے ہوتے ہیں،
یو خو نظر پوښتنی خورا محدود وی. په دې نظر پوښتنه کې 1400 کسانو ګډون کړی، نو د 23 کروڑ آبادی په هیواد کې د 1400 کسانو نظر د ولس د رائے اساسیتوب نس کولای. دویم، دا نظر پوښتنی په یو وخت کې کیږي، که په مختلفو وختونو کې وسی، په بیلابیلو سیمو کې وسی، نو بیا د باور وړ بللای شو. تر کومې کچې د عدلی خبره ده، نو د دې ادارې مختلفې سطحې دي. د مجسټریټانو یوه سطح ده، په هغه کې مختلف مجسټریټان دي، بیا ځلي عدالتونه وي، ورپسې د های کورټ د سطحې عدلیه ده، او بیا سپریم کورټ راځي. زه تر یو وخته وکیل وم او بیا قاضي سوم. د خپل وکالت وخت را ته یاد دی، زه چې وکیل وم داسې هیڅ مې ونه لیدل چې ګواکې یو قاضي دی له چا پیسې غوښتي وي او یا چا دی قاضي ته پیسې ورکړي وي او ورڅخه دی د خپل خوښ فیصله اخیستي وي. داسې هیڅ کار هغه وخت نه وسوي. د نورو ادارو پرتله عدلیه بهتره وه، او بل دا چې دا د پاکستان یوازینۍ اداره ده چې پکې د قاضیانو او نورې عملي شمیر لا اړتیا کم دی. په نور ټولو حکومتي ادارو کې له ضرورت زیات کسان کار کوي.
قاضي
صاحب، زه همدې خواته راځم. تاسو د ترانسپیرنسي انټرنیشنل د پاکستان د څانګې رپورټ په اړه خپل دریځ ورکړ. په همدې رپورټ کې یو خبر راغلی او سپریم کورټ هم کړی چې په سپریم کورټ کې تر 250,000 زیاتې مقدمې او په های کورټونو او نورو عدالتونو کې تر 1,00,000 زیاتې قضیې د ځنډ ښکار دي. آیا د دې ځنډ لامل په عدالتونو کې د قاضیانو کمی دی او کنه نور وجوهات هم دي؟
لیکن بنیادی وجہ تو یہی ہے اگر آپ
ہو اساسی لامل ہمدا دی زد سپریم کورٹ او ہائی کورٹون خبر نہ کوم حال دا چې حالت هم د کارکونکو او قاضیانو شمیر کم دی. زه د لاندنی سطحي عدالتونه یعنی د مجسټریټانو او سیویل یا ملکی قاضیانو شمیر یادوم، ځکه په خوانی خبره وکړم د اوسنی وخت کره شمیر راته معلوم نه دی. خو هغه وخت چې کدی وی خاص آبادی لکه 10,000 خلکو پر سر په غربي هیوادونو کې 10 قاضیان ول، په پاکستان کې د هم آبادی لپاره یو قاضي وو. بل دا چې په پاکستان کې په نور سرکاري ادارو کې د وخت پابندی نه کیږي، خو په عدلي کې قاضیان هر سهار پر وخت کار پیلوي او پر ټاکلي وخت یې پای ته رسوي. همداراز عدلیه د قاضیانو پریکړې څاري چې په میاشت کې یې څومره فیصلې کړي او پر کوم وخت کړي. د فیصلو د شمیر پر اساس قاضیان ارزول کیږي. بل دا چې کڅوک د لاندنی کچ د قاضي د پریکړې پر وړاندې های کورټ یا سپریم کورټ ته غوښتنلیک ورکړي، نو بیا هلته د قاضیانو جرګګۍ فیصله ارزوي او د قاضیانو د وړتیاو او کار په اړه خپل دریځ هم ورکوي. یعنی لوړپړي قاضیان د ټیټ سطحې د ججانو محاسبه کوي.
قاضی وجیه الدین صاحب، د جیو ټلویزیون او ډان ورځپاڼې له یو خبر سره سم، اوس مهال د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې د قاضیانو تر زرو زیاتې څوکۍ خالی پرتې دي. پخوانی مشر قاضي آصف سعید کوسا په 2019 زیږیز کال کې ویلي ول چې د ټول پاکستان آبادۍ لپاره یوازې 3,000 قاضیان دي چې خورا کم دي. خو زه بله پوښتنه لرم، تاسې وایاست چې په عدلیه کې درغلي یا اداري فساد نشته، د واک ناسم کارول هم درغلی بلل کیږي، نو په وروستیو کې چې د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د درغلی په قضیه کې هغه ته د سزا ورولو په اړه ځنی خبرونه راغلل او داسې تورونه هم پورې شول چې پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار نور ججانو ته ویلي ول چې پر هغه فشار دی نو شریف باید سزا شي، نو تاسې څه ګڼئ چې د دغه ډول پیښو او د تورونو مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارے ہاں تھوڑی سی ڈیویشن
زما پاند زمرد عدلیه په دوار ست هو، یعنی پلوړ او ټټ کچ کې ځین ستون دستا او هغوی ل خپل قانوني مسیر لږ څبل لوري تتللی، ل خپل قانوني چوکاټ ځین نور ادارې هم بهر وتلی دي. پر پخوانی قاضي ثاقب نثار یا نور قاضیانو لګیدلی تورونه خلا هم نه دي ثابت سوي او باید نتیجې ته انتظار وکړو. خو زه وایم قاضیان باید د انتظامی له چارواکو یا له سیاستوالانو سره له رسمي تعلقاتو پرته نور هیڅ ډول رابطه ونه ساتي. او زه دا فکر هم کوم چې زموږ د عدلي خلاف چې دا سلسله روانه ده سیاسي ده او د سیاسي ګټو لپاره کاریږي. سلسله
ہے انفورچونیټلی نو یہ چیزیں چل رہی ہیں.
ریډیو ته وګي تاسو مشال ریډیو ته وګي ورزو قبایلی ضلع باړې ته د خیبر ضلع په باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د خپلو دندو له لیکل شوی خاصدار او لوی ځواک له حکومت غوښتنه کوي چې بیرته دې په خپلو نوکرو بحال کړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نور.
د جګړو او بدامنۍ نه متاثره شوې سیمې باړې معطل شوې خاصدار او لوی ځواک کسان وایي چې دوی د وسلوالو پر ضد د مبارزې نه شاته کېدو په تور کې د خپلو دندو نه لرې کړل شوي وو. دوی وایي د پوځي عملیاتو په وخت چې سیمه په وسته وسپارل شوه او جګړه تیزه شوه، نو د دوی کورنیو ته هم ګواښونه زیات شو او د نورو کډوالو تر څنګ یې خوندي ځایونو ته کډې وکړې. خو دې ګام سره د دوی دندې ختم کړل شوې او د تېرې دې مودې راهیسې سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي موږ حکومت ته هر ډول سپیناوی ورکړی او موږ یو شمېر تفتیشي مرحلو نه تیر شوي یو، خو د دې باوجود مو نه بهالوي. د باړې معطل شو خاصدارو یو مشر ارباب خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
هغه کې سی ایم صاحب لم چې دی رپورټ سلوړل هغه بیا پکې یعنی کم هوم ډپارټمنټ چې دی هغه لا پکې کال وکړلو چیرې د توګه د مسله وکی حق دور د کم کسون چې بحال شوی دی د کوم رول باندې بحال شوی د دوه پر رول باندې دوه خلکو چې کم دی یعنی ری انسټیټمنټ وکړو. خو چونکه وعده پسې وعده په وعده پسې وعده خو مونږ چې دی ستړي شولو دوباره چې دی مونږ دغه خبرې لا تیار شو کا آئنده کوم 10 دسمبر چې دی تر دغه پرې د مونږ دا مسله حل نشولا نو د مونږ د څومره ملګری چې دی مونږ به سخت نه سخت لای حمله کوو اختیارو د مو چې دا کوم خبرې دی دا زبانی نه دی دا د مو سره تحریری شته دی باقاعده فایل د مو سره دی کوم خلکو ری سټیټمنټ شوی دی هغه په حواله به مونږ تاسو له روخه یو چې په کومه طریقه باندې شوی دی خو چونکه مونږ نن ګیلار وغلله
د قبایلي ضلعو د پخوانیو خاصدارو چې اوس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی د دې د کمیټې چیرمین سید جلال وایي د خاصدارو لوی ځواک کسانو ډېر قربانۍ ورکړي او په کار د زر بحال کړل شي
کې نو زموږ چې په کور هډکواټر کې هغې سره کومه فیصله شوې وه نو په هغې کې دا ایجنډا مونږ اوچته کړې وه چې کوم زموږ کا ایکس خاصدار دي که لویز دي چې کوم ټرمینیټ کسان دي نو هغې دپاره بے شک شرط بداوی چې هغه بلیک لیست کې نشتا ریاست ته مطلوبه نه دی هغه بټول بحال کیږي خلابت مرغه تروسه پورا وادي کیږي اعلانونه کیږي تروسه پورا هغه بحالی نه ده شوی په هارا ازلا کې دا قسان شتا نو مونږ غواړي چې هغه زمونږ د وطن د علاقې خدمت کړي دي قرباني ورکړي دي او په دغه خاور باندې تروسه پورا دا قرباني ورکړي دي نو مونږ دا وایو چې کوم خبره زمونږ سره په اپیک کمیټي کې په شوی دي په کور هډکواټر کې نو هغه چې څورم دي په دوه ویشت نکاتو کې دننه چې څوره خبرې دي چې په هغې باندې عمل هم وشي او ختمی انجام ته ورسیږي نو بالکل دا هغه زمونږ حق ته
د خیبر ضلعي پولیسو د دفتر یو ذمهوار افسر چې خپل نوم او غږ خپرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې مختلفو ادارو یو شمېر غونډې کړې د حکومتي ادارو خپل طریقه کار وي او چې هغه پوره کړل شي نو بیا به بحالوي ځنې ترې بحال شوي او ځنې به د مهم تفتیش نه پس بحال کړل شي د خیبر ضلع پولیس وایي په باډه کې په هغې وخت کې یوې اندازې مطابق اووه سوه تنه خاصدار او لوی ځواک کسان معطل شوي وو چې بیا وروستو خواوشا پنځه سوه پکې بحال شول ځنې ریټایرډ او مړه شوي خو دا اوس ټول یو سل او نهه ویشت تنه پکې معطل پاتې دي او د قانوني تقاضو پوره کولو نه پس به بحالیږي په باډه کې دوه زره اتم نه تر دوه زره شپاړسم پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي امنیتي ځواکونه ادا کوي چې اوس یې هلته امن بحال کړی او کډوال ورستانه شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي د خوست په ګلانو کیمپ کې لپاره د وزیرستاني او کډوالو له اتو زرو نه جهت کورنو سره د جمنو توکو جمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقد مرستو د ویش بهیر پیل شو یا د نقد مرستې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو ان سی آر لخوا برابر شوی هرې کورنۍ ته درې سوه پنځه څلوېښت امریکي ډالر ورکول کیږي په دې اړه تفصیل نجیب الله خیلاک
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې اته زره کورنیو لپاره د نږدې درې میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یاده مرسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي هرې کورنۍ ته درې سوه پنځه څلوېښت امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یاد مرسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور مشال راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د دې بهیر په اړه وویل
تقریبا اته زره ویش کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته درې سوه پنځه څلوېښت ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې ده څه کم درې میلیونه ډالر دي دا راوړی دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او د دوی نه مخایش دا ده چې پاینده کې مام دغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکړي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډیر شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکړي. انداد پرامیش دا غشتنه دو چه میره دقه خلقه دردر ملزون خلطه دردر چه که ما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطه وکولاشی یا اتکولاشی چه داد خپل وطن نه تلل دی افغانستان تا روشتی دی میرزا پر تا تلل دی والا من تا تلل دی برمل تا نخوی دقا خلق سرا دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکا سرا دغا وشی مراست دی
دا وزیرستانو یو کدوالو یو بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسطونو او دا طالبانو لحکمت وقتل چه دا مراست دا پویش که عدالت او مستحق کرنه پوپام کیونی سی
پا دا خیم که دا خل دیر بیت ما سوای دا نلار گای لاری نصاب زن داز خلق شتا چه کتی روغلی چه تینا شلدر یا ویر کرل خو اغوان تا نسول ملاو تقریبا شپیر سوار و غلیوی پا شپیر سوار که زن دست کرانه وی چه وای وقتا پینزه ملاو دی نرانه دی ملاو امیش داده طول دولت نسول دایی در توزید صحیح تاریک انده وش
در 2014 زگیدیس کال پونیمایی که پا وزیرستان که در ضرب عظم عملیاتو لپیلی دورسته در اغوی زرگون کورنه خوص او پکتیکات هم و اوخته کسی هم در وزیرستانه و کدوال و یاشمیر کورنه پا سو پراونو که خپل سیم تستنی شوی خلا هم در اغوی خواهشا لزر کورنه پا خوص او پکتیکا که اوسیگی
در مشال رادیو هر اورز در سهر لنه و در مخام تر شپگو بجو پر دغ و سپو آوریده شه منزنه سپاش پک سایویش کلو هرسه لند سپی 2011 15,000 15,000 15,000 کلو هرسه
تس مشال لیلیو تغوگی مدنی فعال او خبریال نزار یوسفزئی پرون مازیګر د سوابې په شان منصور سیمه کې په خپل پلرنې هدیره کې خبره ته وسپارل شو. نزار یوسفزئی د دسمبر پر اتمه د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلی و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان په ګډون پښتنو سیاستوالانو، د پاکستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو، د نوموړي مینوالو پر ټولنیو رسنو د هغه په مړینه خفګان څرګنده کړې او د پښتو ژبې ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. نزار یوسفزئی د یو اقدی مدیر حیثیت د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ژوند کولو او څو ورځې وړاندې د خپل ورور د مړینې له وجې سوابه ته ورغلی و. د نزار یوسفزئی د ژوند او خدماتو په اړه د سراج ظهیر راپور اورو چې د نزار یوسفزئی په یو پخواني غږ پیلېږي.
پښتو ادب او دی وطن سره مینې زمانه سړی جوړ کړ. نو ما کنن دوه کسه پیژني او که څلور کسه مې پیژني
دا غد د وتلي خبریال، مدني فعال، سیاسي مبارز او د فرهنګي شخصیت نزار یوسفزئی دی چې د دسمبر په 9 نیټه د زړه د دورې له کبله یې په خپل کلی سوابه شاه منصور کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او هم د دسمبر په 9 نیټه په خپل پلرنۍ ادیره شاه منصور کې مازیګر څلور بجې خاورو ته وسپارلې شو. په ټولنیزو رسنیو ډېری سیاسي او مدني فعالانو او شاعرانو د نزار یوسفزئی په مړینه ژور غم ښکاره کړی او دا یې د پښتنو لپاره ډېر لوی زیان بللی. د نوبل نړیوالی جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی لیکي چې دی باور نه کوي چې نزار یوسفزئی دومره زر له دې فانی دنیا کډه وکړه. نزار یوسفزئی یو نستړی کېدونکی کمپال مبارز، په پښتو شعر او ادب مین او ډیر مینناک شخصیت وو. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی مشر اسپندیار ولی خان په ټویټر پاڼه د نزار یوسفزئی په مړینه د خفګان څرګندولو په وخت ویلي، ښاغلی نزار یوسفزئی په قام او وطن مین انسان وو، چا چې په مسافرۍ کې د باچا خان بابا د فکر او قاموالۍ تبلیغ د ژوند مقصد جوړ کړی وو. د نزار یوسفزئی جنازې ته ورغلی د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ ګوند مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته وی، نزار یوسفزئی یو ملت پاله او وطن پاله انسان وو او د هغه سیاسي مبارزه به تل یا ساتلې شي.
هغه یو داسې شخصیت وو چې د زړه مینا وه د قوم سره او د یاد د قوم د وطن د سیاست چې هر چا په کولو د هر چا سره هم بېخي د زړه تله مینا وه. یو ډېر غټ نقصان دی د پښتون کم پرست سیاست تم د دې خاورې ادب تم د دې خاورې صحافت تم او زو په الفاظ نشته چې زه داغه په مړینه چې کوم نقصان مونږ ته ملاو شوی دی د قوم ته کومه خلا دا په مړینه جوړه شوه. زما په خیال هغه زه په الفاظو کې نشم بیانولی. نو بالکل په ژوند مین سړی و.
همدارنګ لیکوال شاعر او ادیب امجد شهزاد د نزار یوسفزی په حق له مشال ریډیو ته اووی
هغه یوازې نه چې یو ښه جرنالیسټ او هغه یو ډیر ښه سیاسي ورکر وو هغه یو ډیر ښه د لیټریچر سره وابسته یو سړی وو هغه په دا ټولو میدانونو کې خپل یو حیثیت لرو خپل پوهه لرله او هغه کنټریبیوټ کوله دغه ډیلیور کوله د کام ته د ولس ته د ځان سره د خپل پوهه د خپل تجربه د مشاهده د تر ځان پورې محدود نه ساتله د دې کام ته ډیلیور کوله او په ډیر ښه طریقه ډیلیور کړی ده
نزار یوسفزی په کال 1981 کې د سوابی په شاه منصور کلی کې د شمس القمر کرا زیږیدلې وو او بیا په کال 1983 کې متحده عربی اماراتو دوبۍ ته د خواري مزدورۍ لپاره لاړو او وروسته یې هلته سیاسي هلې ځلې پیل کړې او د عرب اماراتو د عوامي نشتر ګوند جنرال سیکرټري وټاکل شو نوموړي په دې وروستیو کې په یو امریکه کې ویلي وو چې و دېرش کال یې مسافري وکړه او په رسمي ډول یې زده کړې نه دي ترلاسه کړې خو په عرب اماراتو کې د پوهانو شاعرانو ادیبانو او سیاسي مبارزینو سره یې ناسته ولاړه کړې نو ډېر څه یې ترې زده کړې د نوموړي وینا وه چې په 3500 کتابونو مشتمله یوه لایبرري هم په دوبۍ کې جوړه کړې چې شاعران ادیبان ترې استفاده کوي